د رادیو بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دوه منې مې کړې ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام لرو خو مخاله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایله دې سات په خبرونه کو د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیت خبرونه به بنسټه وبل. ښاغلی مجاهد تېره شپه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد د امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف امنیت شورا ته ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. ښاغلی مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپل سرې کورن او بهرنی ډلې د فعالیت مجال نه لري. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی د داعش د خراسان څانګې په دې هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نن شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼې یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه د خلاص افغانستان بنسټ پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له ګوزڼ ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو دغه کمپاین به په څو ولایتونو کې عملي شي او څومره ماشومانو ته به واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزڼ یا فلج یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او آن د مړینې سبب شي. د اضافي مالیو پر خلاف د سوداګرو له خوا څو نوي احتجاجونه د پاکستان او چین ترمنځ سرحد تړل کېدو سبب شوي دي. له دې سره پر دې سرحد تګ راتګ او سوداګري ځنډول شوي او هغه د دې سبب شوي چې محلي یا نړیوال ګرځندویان په دې سیمه کې چې ارتفاع 4600 مترو ته رسیږي بند پاتې شي. په دغو ګرځندویانو کې بریتانویان، هسپانویان او فرانسویان شامل دي. سوداګرو د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې خلاف احتجاج پیل کړی چې د چین پر وارداتي مالونو اضافي مالیه لګولې دي. د پاکستان په شمال کې د ګلګت بلدستان سیمې سوداګرو خپل احتجاجونه تیره میاشت پیل کړل او پر سرحد د تجارتي لاریو او د مسافرو د موټرو د تګ راتګ مخه ونیولې. یو محلي چارواکي عمران علي ویلي له دې سره په سلګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې بار دي په دواړو لورو کې بند پاتې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي هیواد موافقه کړې چې بله اونۍ د نړیوالو منځګړو په غوښتنه په غزه کې د سولې خبرې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په سیمه کې د غزې د روانې جګړې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکې هڅې چټکې شوې دي. تر دې مخکې ایران ادعا کړې وه چې اسرائیل غواړي په منځني ختیځ کې جګړه پراخه کړي. دا ډول تورونه د حماس ډلې چارواکو هم لګولي دي. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې سخت دریځ حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل کېږي په غزه کې د سولې د ټینګښت په هدف به خبرې د اګست میاشتې په 15 د قطر په پلازمینه دوحه یا د مصر په پلازمینه قاهره کې بیا پیل شي. د امریکا متحده ایالتونو، قطر او مصر په ګډه اعلامیه کې ویلي بېلابېلو لورو ته بلنه ورکړل شوې څو په دغو خبرو کې چې هدف یې د اختلاف وړ موضوعاتو هواری او له خنډ پرته د یوې موافقې عملي کول دي برخه واخلي. متحده ایالاتونو پرون جمعه له اوکراین سره د 125 میلیون ډالر نوې پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگټن له کیف سره د دغو نویو مرستو اعلان داسې مهال کوي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په خاوره کې دننه د ناڅاپي یرغل عملیات مخته وړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي خبر اعلان ته وویل دغه مرسته له اوکراین سره چې د روسیې د تیري په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي زموږ د نه ماتیدونکې ژمنې څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې له اوکراین سره دا مرستې به زموږ له زیرمتونونو څخه کیږي او پکې د هوایي مدافع شنډیدونکي وسایل د راکټ سیسټمونو لپاره مهمات توپخانې څو رادارونه او د ټانک ضد وسلې شاملې دي. هغه وویل چې دغه تجهیزات به اوکراین ته ورکول کیږي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل سرتیري خپل خلک او ښارونه د روسیې له بریدونو څخه خوندي کړي او د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل ظرفیتونه پیاوړي کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي شاوخوا 2000 پولیس به د یکشنبه په ورځ په ایل دو فرانس ایالت کې د اولمپیک لوبو د پای د مراسمو لپاره وګمارل شي. په ټوله کې به د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوبو د پای په مراسمو کې 10000 پولیس د امنیت د ټینګښت په نیت پر دندو وي. شاوخوا 10000 پولیس به د شنبه او یکشنبه په ورځو د پاریس په شاوخوا کې د نارینه او ښځینه د ځغاستې د مراسمو په مهال معذف وي. د اولمپیک د سږ کال مسابقې د جولای میاشتې په 16 پیل شوي چې د اګست په 1 سمبا پایته ورسیږي. ازادي راديو اوري وړاندې پر افورونو کې به واورئ چې د تورخم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګرو اتحادیو احتجاجي کمپ پیل شو.
90% موټروان تورخم کې ولاړ دي او زموږ نن احتجاجي کیمپ لګول. که دا مسله د دواړو حکومتونو حل نه کړه نو نه خدمېدونکي هړتال به کوو.
د چمن پر لټوال وای پاکستان حکومت خپل ژمنې عمل نه دی کړی او د پرلت بیا پیلولو خبرداری ورکوي.
مجر د جره به موږ خپل پرلت ولګو که خدای کول انشاءالله تعالی دوې درې ورځې کې به انشاءالله زموږ پرلت ولګېږي که خدای کول.
د ایراني پولیسو لخوا د یو تنکی زلمي د شکنجي ویډیو پراخ برګونونه پارولي. د ایراني چارواکي وایي په دې هیواد کې له کډوالو سره دښمني د پردیو کړیو پروژه ده. آیا دا موضوع به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز وکړي؟
دغه عکس العمل ډېر زیات شي نو کېدای شي چې د افغانستان او د ایران د حکومتونو ترمنځ ځینې ستونزې رامنځته کړي.
او په یو راپور کې به واورئ چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې هوا ډېره توده شوې او هغه ځوانان او ماشومان چې غواړي په سیندونو کې ولامبي اکثره نه ډوبېږي ځکه چې د اکثرو لامبو نه وي زده.
د اوبو ځانته کش کړی او یو لاس جیک کړو چې بیا موږ څو کومک ته ورتلو یا خلک خبرول نو بس دا ورک شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د تورخم دروازې په غاړه کې پرون جمعه د سوداګرۍ اتحادیو احتجاجي کمپاین شو. د دې احتجاج مسولان وای په کار د تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهال اسناد د اخیستلو مهلت وغځول شي. دوی د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته دوه ورځې وخت ورکړی چې د دوی ستونزې حل کړي. پاکستان د جولای په 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و چې تر هغه وروسته باروډونکو موټرو ته په تورخم دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د ګمرکي صفایي د ټولو استازو مشر وی دوی تر یکشنبه پورې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته مهلت ټاکلی چې د دوی ستونزې حل کړي. ایمل شینواری وی که تر یکشنبه یې غوښتنې ونه منل سي دوی به د ټولو باروډونکو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تاګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ ترلاسه کول زیات وخت نیسي ځکه نو ډیرو لاري چلوونکو نه دي ترلاسه کړي.
کوم چې دا ټیمپری اډمیشن ډاکومنټ ټیر په نامه نه حکومت پالیسی پاکستان او افغانستان بایلیټر ټیټ کې جو سره اګریمنت شوی دی په هغه اګریمنت کې زموږ ته دا ویناګانې شوي چې موږ به انشاءالله د یو موټروان ته په 2 ورځو کې یا 5 ورځو کې به دا ټیټ کاغذ جوړو چې په هغه کې به ډرایوري کلینډر به مالک به خو بده مرغه دا درې څلور میاشتې وشوې چې د خلکو کاغذونه جمع کړي او هغه کاغذونه نو د لاجور شوی نه دی او دلته ډایرکټ د پالیسی وکړه چې کوم ګاډي سرټیډ نوی نو هغه د امپورټ او ایکسپورټ نشي وړای. نو تقریبا 5 ورځې دا 90% موټروان تورخم کې ولاړ دي او زموږ نن احتجاجي کیمپ لګول. که دا مسله د دواړو حکومتونو حل نه کړه نو نه خدمېدونکي هړتال به کوو.
د پاکستان چارواکي وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اګست له لومړۍ نیټې د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ولري. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکي عدنان خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي افغان او پاکستانی چلوونکو ته د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ضروري دی چې له هغه پرته پر دروازو تګ راتګ نسي کولی. د پاکستان د صنعت او سوداګری وزارت د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د نورو مسایلو ترڅنګ لویزې او پاسپورت پرته پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله صنعت د لرلو موضوع نهایي کړه. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ اخیستل زیات وخت نیسي او لنجمن کار دی.
دا ډیر وخت نیسی دوونه درېونه شاوخه که هم یو ډرایور نشی کولای یو کلینر نشی کولای یا دیو لارې مالک یا ترانسپورټر نشی کولای چې دا سند ترلاسه کړي. د لارې تعداد زیات دی امکانات فرصت او سہولتونه کم ده نو دا اول اگست پورې د ټول لارې چې افغانستان کې دی یا پاکستان کې دوی دغه سند نه ترلاسه کړي. اوس اساسي مشکل دا ده چې د اگست د لومړۍ نیټې نه راهیسې په تورخم بندر کې دا قیودات زیات شوی دی، پرلت یا کمپ لګول شوی دی.
د تګ راتګ لنډمهاله سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لخوا د سلو ډالرو په بدل کې برابرېږي. د دغه لنډمهاله سند پر اساس افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. پاکستانی چرواکی وای دغه سند د لرلو شرط د امن د ټینګښت لپاره عملی کیږي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول سي. پر تورخم دروازه بارون کې موټر داسې وخت بند پاتې دي چې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو وخت دی، او له دې درکه سوداګر، باغلرون کې کاروانګر او ترانسپورتي شرکتونه زیات زیانمن سوي دي.
و امرودل چې د تور خم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګرو اتحادیو احتجاجي کمپایل شو. د دغه احتجاج مسولان وایي په کار ده پر تور خم او نور دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو د اخیستو مهلت وغځول شي. په عین حال کې د چمن پرلتوالو بیا د پرلت د پیلولو خبرداری ورکړی. د دې پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت د چمن سپین بورډک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستاني شناختي کارت د تګ راتګ په برخه کې خپلو ژمنو ته وفادار نه دي پاتې شوي.
د چمن د پرلات یو ځای مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرې او پاکستاني شناخت کارت سره د کارګرانو او مسافرو لپاره ورکول سوي ژمنې عملي کړې نه دي. د منډولی په وینا دوی به په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې خپل پرلات بیرته پیل کړي، او تر هغه وخته به یې پایته ونه رسوي تر څو چې د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي.
کما فیصله چې تو پاکستان چارواکو زموږ د بندیان ورونو سره کړی وله، تر هغه فیصله باندې نه وختله، نو ژر د ژره به موږ خپل پرلت ولګو. که خدای کول انشاءالله تعالی دوې درې ورځې کې به انشاءالله زموږ پرلت ولګیږي. که خدای کول چې تر څو پورې زموږ سپین بولدک دروازې تګ راتګ لارې راکه، بیا به موږ پرلت پورته کوو. درا ساته به انشاءالله بیا نو کو پورته، ځکه دوی موږ ته زیاتره وخت دوکې راکوي، دغه مشکلاتونه جوړیږي.
د چمن تیر پر لچی په دغه سیمه کې تر ټولو اوږدمهاله احتجاج ګڼل کیږي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شو، او د جولای میاشتې پر 20مه پای ته ورسید. دغه احتجاج د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره د څونشتو او د پرلتوالو د ځینو مشرانو د نیولو سره مل وو. په چمن کې د ځایي کاریګرو یا لغړیانو مشر فیض محمد وایي که څه هم پاکستاني حکومت په یو تازه پریکړه کې تذکره لرونکو لغړیانو ته اجازه ورکړې چې دروازې ته نږدې د موټرو تمځای ته ورسي، خو د نوموړي په وینا تر هغو چې د ویزې او پاسپورت شرطونه بشپړ ختم نسي دوی به خپل احتجاج پای ته ونه رسوي.
دلته هیڅ د لغړی کارت نشته، دلته هیڅ د لغړی تګ راتګ نشته، چې در څو ولس آزاد شوی نه لغړی بده ده پلارم دی.
د چمن پر لات یو بل مشر غوث الله وایي د چمن سپین بولدک د دروازې تړل کېدو له کبله د ډیورین کرښې په دواړو غاړو کې ځایي اوسېدونکي او کاروباریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
دا زموږ د رشتو مسله ده، دا زموږ د پښتانه د تګ و راتګ مسله ده، چې زموږ ورونه نیم کورونه هلته نیم کورونه دلته، زموږ نیم مځکې پاخوا نیم مځکې په دې خوا، ریاست یې ځان پر خوب نه اچي. بلکې ډېر که دلته زورور دي، دلته دا کام ولس زورور دي، بلکې ډېرې چی نه دي، بلکې ډېر به خلک نه دوکه کوي، بلکې ډېر دي خلک نه خطا باسي، چې کمه مایده کمه پښتو زموږ سره تګ و راتګ دا سوې ده. در تخته پوله در بولدکه د چمن شتخته کاټ د ضلعه کلي او دلا شتخته کاټ دا زموږ سره فیصله کړې ده.
تر اوسه پرې پاکستانی چارواکو د چمن د پرلت د غشتونو او د پرلت د بیا پیلولو په عکس العمل کې کومه تبصره نه ده کړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ایران یو چارواکي په دې هیواد کې د کډوالو سره دښمني د پردیو کړیو پروژه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایراني پولیسو لخوا د یو تنکي زلمي د شکنجې ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مغرضې کړې هڅې کوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له موضوع په ناسمه استفادې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. خو یو شمېر څارونکي د دواړو لورو دغه اداګانې ردوي او وایي دواړو لورو هڅه کوي چې دا موضوع دول وخی.
په ایران کې د یو تنکی زلمی د شکنجې د ویډیو او په ایران کې له نورو افغان کډوالو سره د بد چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو همکار سید رسول موسوي وایي چې د کډوالو په وړاندې کینه د پردیو پروژه ده. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په ایران کې هیڅ چارواکی یا بنسټ د کډوالو په وړاندې کینه نه مني. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي په ایران کې وروستي تحولات چې له افغان کډوالو سره د ایران د امنیتي مامورانو د بد چلند ښکارندویي کوي د غندنې وړ دي. دغه وزارت په عین حال کې ویلي چې مغرضې کړۍ هڅه کوي چې له دغسې پیښو په ناوړه استفادې سره د وزارت په ټکو د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. دواړو لوریو د بهرنیو پروژو او مغرضو کړیو په اړه اضافي توضیحات نه دي ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د شخړو د ادارې او حل څیړونکي لیزا سروش وایي تهران او طالبان په دې موضوع سره غواړي چې په ایران کې له افغانانو سره ناوړه چلند کم اهمیت وشي.
ایران یک رژیم مهاجر ستیز بخصوص در قسمت
ایران تل د کډوالو خلاف رژیم په ځانګړي ډول د افغانانو په وړاندې خلاف رژیم و چې د موضوع تل د خبرونو په سر لیکونه کې و او داسې هیواد دی چې له بشري حقونو په سرغړونو کې ښکیل دی. هر ورځ په ایران کې د لزګونو جنایتونو شاهدانیو چې نه یوازې هلته د افغان کډوالو د حال شاهدانیو بلکې د ایرانیانو هم چې هر ورځ اعدامې کی شکنجه کیږي او ځپل کیږي. طالبان هم د بشري حقونو ضد رژیم دی چې په افغانستان کې هر ورځ په لزګونو کسان د ایران د رژیم په څیر شکنجه کوي او ځپي.
بل لوري ته په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر د دې موضوع په باب دا نظر لري.
دغه عکس العمل ډېر زیات شي نو کېدای شي چې د افغانستان او د ایران د حکومتونو تر منځ ځینې ستونزې رامنځته کړي. په دې بنیاد باندې دوی داسې اعلامیه ورکړی چې دا هغه ډلې دي چې هغه د دغو دواړو هیوادونو ښه روابط نه غواړي، بلکې دا داسې معنا لري چې ظلم چې په هر ځای کې کېږي هغه ظلم دی، باید د هغه غندنه وشي، باید د هغه د ودرېدو دپاره هڅې او هم ترسره شي تر څو نور افغانان هغسې کړاو او ظلم سره مخ نه شي. نو زما ډېر باور دا دی چې دولتي چارواکو یا طالبانو د دې دپاره چې د دوی اړیکې ایرانیانو سره ښه پوره نه شي داسې ویلي دي چې دا مغرضې کړی دي، دا بېګانه ګان دي.
په هغه ویډیو کې چې په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو خپره سوې ښکاري چې د ایران یو پولیس په دماوند سیمه کې د یوه 15 کلن افغان زلمی سید مهدي موسوي پر ورمیژ پښه ایښی، هغه د پولیسو د موټرو تر څنګ پر مځکه غځېدلی او بل پولیس ټینګ نیولی دی. د دې ویډیو خپرېدو پر ټولنیزو شبکو ډېر عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم ورباندې بحث کړی دی. دوی له افغانانو سره د ایران د امنیتي ځواکونو ناوړه چلند په ځانګړي ډول د مهدي شکنجه غندلې ده. د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یوه افغان زلمي شکنجه په ایران کې د افغان کډوالو خلاف د روان تاوتریخوالي بهیر شي. د دغو ټولنو په وینا نړیواله ټولنه باید دغسې ناوړه چلندونه وغندي او د ایران له هغو پوځیانو سره حساب کتاب وکړي چې په دغسې مواردو کې لاس لري. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګونو خپلواک ائتلاف په یو اعلامیه کې دا عمل غندلی او د بشري حقونو د قوانینو خلاف کار بللی دی. د سید مهدي موسوي د شکنجې د ویډیو له خپراوي مخکې هم په ایران کې په عام ډول د افغان وګړو په وړاندې د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره سوي دي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی او د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د دغو افغانانو په وړاندې خپل اقدامات زیات کړي هم دي.
ازادي رادیو اوري د بنگلاديش په پونتونو کې یو شمېر افغان زده کوونکي د هیواد کې له سیاسي جنجالونو وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا مهال دوی په ویره کې ژوند کوي او که حالات نور هم خراب شي بېرته افغانستان ته نشي ستنېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په بنګلاديش کې پراخ اعتراضونه پیل شوي وو چې بالاخره د موقت حکومت په جوړېدو سره پای ته ورسېدل. نور په دې رپورټ کې.
په بنگلاديش کې یو شمېر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروستیو امنیتي ناکرارۍو له امله اندېښمنې دي. د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا او د دې هیواد په ځینو نورو ښارونو کې له څو اونیو راهیسې د ملکي خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خونړۍ لاریونونه شوي. د راپورونو له مخې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په بنګلادیش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړې. دوی چې کشمیر یې معلوم نه دی او ډیری یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې د دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوي چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. په بنګلادیش پوهنتون کې دوه افغانو نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ په لیلیه کې اوسېږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلیې را ونه رسېږي. هغه ډول یې چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیه یې ونه کړي. لومړی وزیر نوی شوی، امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي. موږ افغانستان ته هم نه شو تلای. زموږ برخلیک به څنګه کېږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟ رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
د پانتون مشر وایي ستاسو امنیت ساتل شوی، ځکه ستاسو د پانتون دیوالونه لوړ دي. لومړی دا چې د پانتون دیوالونه لوړ نه دي، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنگلادیش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله، چې بلاخره د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ، چې په پایله کې شیخ حسینې استعفا ورکړه، له هیواده ووته او هند ته لاړه. په بنګلادیش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول، او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې، او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنګلادیش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنګلادیش د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو وایي په سیندونو کې د ځوانانو او ماشومانو د ډوبېدو او مړینې پېښې زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په سیمه کې د تودوخې درجه لوړه شوې او هر یو کس کوښښ کوي چې په سیند یا نهرونو کې ولامبي، خو په سیندونو کې د اوبو کچې لوړوالی او د لامبو نه زده کړې د ډوبېدو او مړینې سبب کېږي. دوی له ټولو خلکو غواړي چې ځانونه او اولادونه له سیندونو او نهرونو لرې وساتي څو د مرګ سره مخ نشي. که څه هم په دې ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو هم له خلکو ورته غوښتنه کړې، خو لا هم په سیندونو کې خلک لامبي.
زما یو تره تقریبا د 15 کاله مسافرۍ وروسته سعودي عربستان نه هیواد ته راته سره د فامیله، بیا د هغې یو ځای چې تقریبا 12 کاله عمر یې لري، کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ مربوط ده، سوری تیګ په ساحه کې نه ماسپښین منځ ته دمې په خاطر باندې دغه هوټلونو سره درېدلي وو. دوی چې کله د دغه سیند غاړې ته د تعصب خاطر ښکته شوي دي، ماشوم هم د دوی پسې تللی دی. دغه ماشوم چې سیند ته یې پښه ښویدلې وه، سیند ته ولوېدلی وو. بیا زما ورور اسدالله و، درې نور هلکان دلته موجود وو، یو دغه دوی بیا ترې د ژغورنې په خاطر خاطر باندې کابل سنت ځنو فورا چولی.
دا د کونړ ولایت مانوګي ولسوالی اوسیدونکو رحمت الله شاکر غږ دی چې د چا ځوان ورور ولس ورځي وړاندې د کابل ولایت سروبي ولسوالی اړوند د سوری تیګی ساحه کې د یو ماشوم ژغورل لپاره خپل ژوند بایللې. د خاغلی شاکر په وینا له ډیرو هڅو او منډو ترډو وروسته یې په 12مه ورځ د ورور جسد وموند.
بیا خوشبختانه هغه درې نور ځوانان راوتلي او څه زخمیان او څه روغ و. موږ خو ډېر کوښښونه وکړل، حکومت هم راسره ډېره همکاري وکړه. هغوی دې هم کور آباد وي. یو دفعه راته هم د نغلو بند پارچا وکړو، میرت د سروبي بند پارچا وکړو، بې وچې کړه دې خو بس جسد په لاس رانغې. نو بیا موږ هر سهار به په دې تمه باندې په سیند باندې تللو، تر مازیګره به ګرځېدلو چې الله رحم وکړي چېرته په خپله باندې اوبو راغاړې ته کړی، نو موږ به جسد ځان سره راوړو د پان به یې کړو. خو دولسمه ورځ باندې ښه د رب رضا په خپله باندې اوبو غاړې ته کړی وو.
هغه راته وویل ورور یې 23 کلن او د کرنې پوهنځي د دوهم کال محصل و. دا یوازې درویش کلن اسدالله نه دی چې په اوبو کې ډوبېدو او مړینې په کور کې ماتم جوړ کړي، بلکې د کابل او کونړ سیندونو کې هر ورځ دغه ډول بوګنوونکې پیښې رامنځته کیږي. جمیل اصلا د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو اوسې کورنۍ په جلال آباد کې اوسېږي. وایي د محمود په نوم د تره زوی یې ګرمۍ په تنګ کړی و، د خپلوانو سره یو ځای د بېسودو پل ته تللی و او غوښتل یې چې د کابل سیند کې ولامبي.
دغه وخت کې اوبو ته زړه شوی و چې زه په دې اوبو کې ولامبم. دا نورو تره زمانو ډېر منع کړی او دورته ویلي و چې اوبه خو ډېرې کمې دي، منځته نه ورځم، د غاړه کې لامبم. خو د هغو د ډېر ټینګار سره سره د بیا هم اوبو ته لاړو. نو تر زمنو مې وی چې کله موږ د ده یو غږ واورېدو، یو وخت کې چې موږ ورته کتل، دا د اوبو په منځ کې، دا اوبو ځان ته کش کړی و. یو لاس یې جیک کړو چې بیا موږ څو کومک ته ورتلو، یا خلک خبرول، نو بس دا ورک شو. نو خلک خبر شول، ډېر بیچارهګان خلک موږ سره په تکلیف شول. خو با ورځ مړی په دې جسد چې کوم هغه په مومن آباد کې پیدا شوی.
شفیع الله د ننګرهار ولایت اړوند د کامی پل سره نږدې د کونړ سیند په غاړه وسیږي. وایي د ماما نه کلن زوی د نورو ماشومانو سره د سیند پر غاړه لوبې کولې چې په خی خویا شوی او سیند وړی و. رحمت الله شاکر او نور که یوې خوا له خلکو غواړي چې له سیندونو ځانونه او بچي لرې وساتي، نو ورسره له اوسنیو چارواکو هم جدي غوښتنه کوي چې په سیندونو او نهرونو کې له لمبلو خلک منع کړي.
د عام ولس نه هم یو غوښتنه دا ده، خصوصا هغه څوک چې په دغه مسیر باندې تازه تګ راتګ کوي او په دغه لاره باندې نابلده وي، په سیند کې د اودس کولو یا د لمبا کولو دې نه خو د جدي خودداري وکړي او سیند ته دې نه ښکته. خصوصا د هغه ځای کې چې د کوم د هوټلونو والا لري، دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی دغه د خپل ځان دپاره کوم پړوې جوړې کړي دي، سیند دپاره کومې لارې چې سیند ته پریښې دي دغه بندې.
هڅه مو وکړه چې په یاد موضوع له اړوندو طالب چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. خو په ننګرهار کې د سیندیزي فرعي حوزې او نورو اړوندو مسؤلینو خلکو ته پخوا اعلان کړی و چې په سیندونو او نهرونو کې له لمبلو ځانونه او اولادونه وساتي، او که بیا هم څوک پکې ډوب شو، دوی نشي کولای چې د جسدونو موندلو لپاره نهرونه وچ او یا برېښنا کوټونه پرچاو کړي.
ستاسو له پیغامونو
سید محمد د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ څخه ستاسو سره پر لاین یم. تاسو ته دا میسج پرېږدم، زموږ په منطقه کې روغتیایي مرکزونه خو شته، خو لیکن کم دي، دوني اندازه نه دي، په کافي اندازه نه دي چې د خلکو اړتیاوې پوره کړي یا د خلکو ضرورت ته پر وخت لاسرسی ولري. نو په دې خاطر موږ د حکومت څخه هم دا هیله لرو، د نړیوال مؤسسو څخه هم دا هیله لرو چې زموږ ولایت او زموږ ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي.
زما نوم نجیب الله ده، د ننګرهار ولایت د خوجانو ولسوالۍ د وزیر ټټنګ سیمې نه ما درته زنګ وهلی ده. نو زمونږ په سیمه کې خو روغتیایي کلینیک شته ده، او زه یو راځي مریضان شته، زنانه ډاکټر شته ده، خو کمبوتی د دوا ده، دوا نشته ده. هیڅ وخت دوا ډیره کم نیولې چې یوه میاشت راشي، بیا درې میاشتې څلور میاشتې نه وي، نو دوا ډیر کمبوتی ده.
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې یوه ستونزه مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سه کم 1.5 متره موږ پایپونه وراچوو، 100 متره موږ برمی وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 24 22 یو